ترشنه آسمان لاندید
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم د خبرونه د عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو پر مشکلاتو او په دې موضوع له خپلو ملمنو سره خبرې کوو چې که په یو وار په لکونه افغانان په لنډ وخت کې افغانستان ته واستول شي نو عواقب به څه وي د افغانستان لپاره. ملګری ملتونه وایي چې له پاکستان څخه په زور د لکونو افغان کډوالو استل ممکن د کورنیو د غړیو د بیلوالي او د کم عمره کسانو د استل کېدو په شمول د بشري حقونو د سختې سرغړونې سبب شي. پاکستان اعلان کړی چې د رواني اکتوبر میاشتې تر پایه 1,200,000 افغان کډوال چې په دغه هیواد کې بی اسناد اوسی باسی. د پاکستان حکومت افغانانو ته خبرداري ورکړی چې مخکې تر دې چې ونیول شي او په زور وېستل شي پخپل دی ووسی. د پاکستان پولیسو په بیلابیلو شهرونو کې د کورونو خاوندانو ته ویلي چې له خپلو په کرایه ورکړیو کورونو افغانانو باسي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې د ملګرو ملتو ادارې وایي افغانان له ګڼو بشري بحرانونو سره مخامخ دي، نجونې له زده کړو منع شوي او ښځې له کاره. نو په داسې حال کې د پاکستان له لوري د 1,000,000 کډوالو استل به ډیر خلک خپل هیواد ته لتلو سره سم له خطر سره مخامخ کړي. پاکستان له تیرو څلورو لسیزو راهیسې د افغان کډوالو کوربه دی. تر دې وړاندې هیڅکله د افغان کډوالو په اړه داسې سخت دریز نه و غوره کړی. په همدې حال کې په ایران کې چې د افغان کډوالو بل ستر کوربه دی، د افغان کډوالو پر ضد کمپاین پیل شوی دی. ایرانی رسنیو پر لپسې د افغانانو د موجودیت او د هغوی د شمیر د ډیروالي او له جرمونو سره د افغان کډوالو د تړاو په اړه راپورونه خپروي. لکه څرنګه چې ملګرو ملتو هم ورته اشاره کړې، پر افغان کډوالو د فشارونو په داسې وخت کې زیات شوي چې د نن په افغانستان کې تر بل هر وخت بېوزلي او بېروزګاري ډیره ده. اندیشنه دلته ده چې د ژمي په دوشل کې په یو وار د لکونو افغانانو ستنېدا به د یو ستر ناورین سبب شي. په روانه خپرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره د دې بحران د عواقبو په تیره بیا د ګاونډیو هیوادونو د فشارونو د هدف په اړه خبرې کوو. زموږ د خپرونې میلمانه دي د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور، د اقتصادي چارو کارپو ازرخش افیزی، د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال یونس مومند، او دغه راس کوشش کوو چې په پاکستان کې له یوه افغان کډوال سره خبرې وکړو او د هغه نه واورو چې هلته اوس د افغانانو وضعیت څنګه دی. لومړی ورزو ښاغلی صدیق منصور ته که خبرې له دې ځای نه پیل کړو، منصور صاحب، چې په ګاونډیو هیوادونو کې پر افغان کډوالو د فشار هدف څه دی، څه فکر کوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو میلمنو همکارانو په هیواد کې دننه او بهر ټولو افغانانو په تندي ډول په ایران او پاکستان کې میشتو مظلومو افغان مهاجرینو او وطنوالو سره السلام علیکم و رحمت الله. موږ فکر کوو هغه څه جنایات چې د پاکستاني اسټبلشمنټ یا فوز او استخبارات په اشارو او لمسونه د پاکستان اوسنی ملکی حکومت بلکې د فوز ګوډاګي حکومت راخستي، دا نه یوازې د بشري ارزښتونو بلکې د انسانیت او اسلامیت سره صریح دښمنی ده او د افغانانو د هغو پراخو احسانونو سره جفا ده چې د پاکستان د دوی په خپل اصطلاح د جهاد پاکستان دفاع پاکستان په نوم به دوی شعارونه پورته کول چې د سره یرغل لومو او د هغې سره خامار له د استابلیشمنت او اوسنی پاکستان خلاص کړل. د دې ترڅنګ د ایرانی اخوندانو د هغوی د استخباراتو او سپاهي پاسداران کوم
منصور صاحب، وبخښئ ستاسې خبرې قطع کېږي. کته سی خپل موقعیت یو څه تغییر کړي دوباره به مشتر در شو وس په ور شو شاغل حافظی ته حافظی صاحب ستاسو نظر سره لدې فشارونو منظور سره په پاکستان کې لکه څنګه چې مخکې ما اشاره وکړه ل کابو څلوي خټو کلون د رئیس افغانان ووسی لیکن تر دې مخکې هیڅ کله په افغانانو داسې فشار نه راغلی د دلیل څه کېدای شي
سلامونه اونیکی هیلی تاسو ته درنو همکارانو او همدارنګ زما دوست او ملګری او همکار شغله حاجی معزوم خان مومند د یو تخت زیات صنایع لومړی مرستیال او همدارنګ وکیل صاحب خاغلی منصور او د ازادي د رادیو درنو اوریدونکو ته افغانستان خپل گاونډیانو سره خ گاونډیتوب مناسبات ته ضرورت لري او دا چې دوی په دغه بد او نازک حالت کې په مهاجرو باندې په بیوزلو خلکو باندې په لالهاند او را افغانانو باندې په پاکستان او ایران کې حضور زیاتی کوي او مشکلات ایجادوي دا د بشري اخلاق او دی گاونډیتوب دی اخلاق خو پر ضد یو کار دی دا بی ساری دی په دنیا کې دا غوښه یو شی نه دی شوی تر اوسه پورې چې یو دم یو میلیون یو نیم میلیون سیاسي کډوال یا ټولنیز کډوال اقتصادي کډوال ته دا غوښه چلن وشي دا بی ساری دی حتی په دوهم نړیوال جګړه کې دی یوډیانو پر ضد هم دا غوښه دی نازیزم له خوا دا غوښه یو شی نه دی شوی لکه چوس زمونږ په ګواډي هیوادونو کې زمونږ د خلکو مظلوم خلکو پر ضد روان دي دا د کنوانسیونونو پر ضد دی د هغه اصول او ارزښونو پر ضد دی چې دنیای منلې دي نو زموږ مشکل دا دی چې موږ د سه یو معتبر مختدر سیاسي ادرس نه لرو چې په دنیا کې ننوات وکړو دا مسایل او دا مشکلات مطرح کړو او خپل حق وغواړو په ډیر بشپل اقتدار سره په بینري ډګر کې ورودانګو نو دا د تاسو فزایدي او دا هیڅ
حافظ صاحب یو سوال دام ده چې آیا دا عملی ده کنه په څکم یو میاش کې یو میلیون او وسه وزره انسانان کې دي چې له یو ځای نه بل ځای ته نقلي مکان شي
نه یوازې دا وخت منطق نه لري چې دا بالکل ناشونی دي تاسو دا غنټي او ساعتونه وشمیري چې په یو ساعت کې څو کسان کولی شي چې دا یو وخت خوځي دوی جامعه لري دوی کورونه لري دوی کلونه کلمه کې چې مالته اوسېدلې دي ځینې تشوسات لري اته دوکانونه لري شتمنې لري د څه خو نه دي چې اته وادونه کړی دی الته خو سبچوي راځي شوې نه دي او په ایران کې سبچوي هم دی مو بیا هم د ګټ کورونه ګټ خانو کورونه یا فامیلونه سره بیلې خزي مثلا ایرانی د نړۍ افغان دي خزی او ماشومان یالته ساتي ورته مليته وای چې بس خلاص ته پس له دې دوی سره هیڅ رښتنه نه لري دا خو یو نورین دا او دا اخلاق هم صحیح کار نه دی دا ناشونی دی فدی چې خلک وای چې پتنګ شوی په جنگ شوی اوس خلک بیا مجبور دي چې تر اوسه پوری خودی په ترګی کې نه دی شامل یا شاید په اشخاص وی پکې یو نیم اما په داسې سازمان یافته یا دلیز کوم اقدام دوی د پاکستان پر ضد او د ایران پر ضد نه کوي حالت د ایران د ګټو د ساتنې لپاره دی په نور هیوادونو کې هم جنگیدلې دي خپل ځانونه لاس ورکړي ډېر فعال آزاد کورنۍ حالت او شهیدان شوی دي د دې د ګټو د ساتنې لپاره او دا خو بیا سم نه دي چې د مینداري پر ځای دا د چلن وسره وشي بله اوس په نوم د سپای یو خارجی سفارت د ایران چې په لبنان کې او په سوریه کې او په عراق کې د افغانان هم استخدامیدل او جنگیدل د دوی د ګټو په خاطر
بله
پاکستان کې هم دوی اته په هندستان پر ضد په جګړه کې د افغانستان استخدام شوی و دا تاریخ باید په پام کې ولري چې افغانان خو دوی سره هر وخت ښه چلند کړی دی بد چلند خو نه دی کړی
علی صاحب ډیر مننه سلامت اوسه. منصور صاحب ملګرو ملتو له دې درکاندې ښکارا کړی چې په دغه کډوالو کې خصوصا هغه چې اسناد نه لري هغه کډوال دي چې په عجله له افغانستان په ورستوي دوه کلونو کې لدی ویری وتل دي چې دلته تر تعقیب لاندې وو بنول شي وو به وژل شي. نو د دوی په نظر کې د پاکستان د کسان اوس بیرتستانه کې نو دوی ژوند بل خطر سره مخامخ شي په دې اړه څه وایست؟
موږ فکر کوو هغه خلک چې په دې وروستۍ کې د طالبانو له راتګ او د امریکانو له وتلو وروسته پاکستان یا ایران ته تللي هغوی اکثر یا دا داسې د ملګرو ملتونو سیار سره سب دي کیسونه سب شوي دي او یو شمېر اسناد یا دستاویزات لري او یا هم امریکي او هغو هیوادونو سره چې دوی له ځواکونو سره کار درلود یا د هغوی له موسساتو ملکي موسساتو سره کارونه کړي وه د ایواکویشن یا د تخلیې د پروسې په نتیجه کې دوی ورغوښتل شوي دویم هیواد ته تر څو له اغېزې نه د دوی د تخلیې پروسه تعقیب او تنظیم شي او هغوی په رسمي او مجللو هوټلونو کې ځای پر ځای شوي یا هم ورته ځایونه نیول شوي. فکر کوم چې هغوی به د دې یو 1.5 میلیونه افغانانو په ډله کې چې پنجابي اسټابلیشمنت او یا د هغوی ګوډاګي ملکي معاقد حکومت ورته د وتلو ویلې دوی به په هغې کې شامل نه وي ځکه د هغوی په مقابل کې پراخ ډالر د
لکن فکر نه کوي چې داسې خلک هم ډېر شته چې په دې امید لري چې بل اخره به یو درېمګړي هیواد ته ځي خو هغوی ته هیڅ هم ځواب نه دی ورکړی.
او دغه خلک چې هغوی د کوم پروګرام لاندې نه دي او بیچاره خلک دي، بې واسطې خلک دي، غریب او بې وزلي خلک دي، هغه که اوس تللي وي او یا هم پخوانی مهاجرین دي چې نه د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنری ورته اسناد ورکړي، نه هم هلته ثبت او راجستر شوي دي او نه هم د پاکستان د حکومت تر تاثیر لاندې راغلي. موږ فکر کوو چې دغه سي بیچاره او بې وزلي افغانان به د دغه فشارونو ښکار وګرځي او دوی به په زور او جبر او پراخ تشدد سره د پاکستان او یا هم له ایران اوستل شي او دوی سره چې کوم بل تشدد کیږي هغه نه یوازې دا چې سیاسي او ټولنیز اړخونه ډیر قوي دي چې دا پراخ نورینو نه وزيږي بلکې په اقتصادي برخه کې هم پراخ ضربات دوی سره سيږي. تاسو وګورئ چې دوی اوس راتلونکي میاشتې تر لوملې نیټې 1.1 میلیون انسانانو ته د وټلو حکم کوي په داسې حال کې چې هغه الته پنګونه لري، هغه الته کاروبار لري، هغه الته کورونه لري، په کورونه پنګونه او سرمایه گذاري کوي او د عمر ژوند لري، د خلکو سره د اړیکو معاملې او قرض او کور لري. نو په دغه حالت کې چې کله دا افغانان په زور راوستل کیږي یا شلل کیږي د دوی میلیونونو څخه چې میلیارډونو ډالر په برابر پنګ د پاکستانیانو سره پاتې کیږي، کاغه فابریکې دي، کاغه سوداګر دي، کاغه کاروباریان دي. کوم ګټا سو دغه 1.1 میلیون انسانانو په ځای 1 میلیون هم په نظر کې وساتو نو دوی د زرو نه تر لس زرو ډالرو پورې پانګونه هم هلته ولري. نو که چیرته زر ډالره مونږ محاسبه کړو تاسو فکر وکړئ چې 1 میلیارډ ډالر پانګونه لري یا پانګه لري هلته. که دا لس زره ډالره محاسبه کړو تاسو فکر وکړئ چې 10 میلیارډ ډالرو په کچه هلته پانګونه شوې، که هغه فکري پانګونه ده، که هغه کاري او تخنیکي او مالي ده. پانګې تالا ترغل کېږي، دا د تاثیر لاندې راځي، دا له ستونزو سره مخ کېږي. د دې تر څنګ هغه د کورنۍ غړي چې پاکستاني پولیسو او یا پوځیانو نیولي په زندانونو کې د چانه ماشومان نیول شوي، د چا مېرمنې نیول شوي،
د چا سړی نیول شوی دی یا یا پلارو باندې ونیول شي، نارینه ته یو زندان ته ولېږل شي، میرمنې بل زندان ته ولېږل شي، دوی د خپل کورنیو نه حتی خبر نه وي، دغه څه ورک شي. د دې ترڅنګ د وژنو کیسونه چې د سفارت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت چارواکو یې راپورونه ورکړه چې هغه افغانان چې یوازې په اسلام آباد کې نیول شوي د ډېرو مړي په سرکونو کوڅو او بعضې سیمو کې پیدا شوي چې دا ستر جنایات دي د بے دفاع او بے ګنا افغانانو په وړاندې. ډېر مننه،
سلامت
حال کې چې نه د اشرف غنی حکومت دفاع وکړی سو په خو او ستر حکومت چارواکي خو شفاهي خبري کوي، غږونه پورته کوي، مګر په عمل کې د دې بے دفاع او بیچاره افغانانو د دفاع د دې خوندیتاب د دې د ځان مجدد او بیر تر اجر دولت لپاره هیڅ عملی برنامه نشته. حکومت لري نه، ملګر ملتونه لري نه، آی او ایم او نورې نړیوالې ادارې
ډېر مننه، سلامات
د دې افغانانو مهاجرینو په نوم اخلي تر اوسه پورې برنامه ورته نه ده جوړه.
ډېر مننه، سلامات اوسه منصور صاحب. زموږ بل میلمه د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستيال یونس مومن هم له استودیو سره وصل شو، ورته کله وایم مومن صاحب. منصور صاحب اشاره وکړه چې دا افغانان چې په پاکستان کې دي ډېرې داسې دي چې هلته کاروبار لري، ژوند یې جوړ کړی دی، په کلونه کلونه هلته اوسېدلی دي. آیا په دومره لنډ وخت کې چې د پاکستان حکومت د دوی وتلو ته ټاکلی دی چې اوس تر میاشتې هم کم وخت دی، دوی کولی شي چې خپل کاروبار راټول کړي او افغانستان ته انتقال کړي؟
تاسو به تر معلومه ده چې کچيري یو دکاندار هم وي، ادي دکاندار هغه خپل حساب دوی میچ کې نه سره ټولول. زه د انصاری صاحب د خبرې سره د کوم تاییدوم چې دا یو نځوان مرزانه او غیر اصولي د مهاجرت د اصول خلاف، د انصاری توب د اصول خلاف دی. اقلا وخت ډیر ضرورت شروع کړی وای، اوس دې دا وخت ور کړی دی. دا وخت د پانانو د لپاره هغه څوک چې هلته ژوند کوي، خصوصا د سوداګرو د لپاره چې هلته یو څوک په سوداګرۍ اخته وي، نو د لپاره دا هیڅ کافي وخت نه دی. او دا به د پان چې هلته سرمایه ګزاري لري یا کم کاروبار لري، پر هغو پر کاروبار به بد تاثیر وکړي که چیرې دغه کار ادامه ولري او یا دا کار تطبیق شي. زه فکر کوم چې هلته به زموږ افغانان تقریبا 15 سلنه خپلې سرمایه به د لاس ورکړي، نو بیا چې ډېرې تلاسي به خپلې پیسې څنګه راټولوي او مشکلات به وي ورته. نو یقینا دا هر کار دی چې موږ خلاف د توقع دا کار دی.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسئ. حافظي صاحب، کله افغانان په دې میاشتې تر پایه پورې افغانستان ته راوګرځول شي، د افغانستان په اقتصاد به تاثیر څه وي؟ په افغانستان کې خو تاسو ته معلومه ده چې بیروزګاری او فقر ډیر زیات دی، د دې نه د بشري ناورین خطر نشته؟
خو تاسو ته درس کوم چې داخله کلته عادت شوی دی، ډیر وخت دی، ځینې څلوېښت کاله کې چلته اوسېږي، دېرش کاله کې چلته اوسېږي، ماشومان مکتب ته ځي، د هغوی ژبې زده کړې دي. نو یو ټولنیز ناورین هم رامنځته کېدی شي چې دوی یو په دلیز توګه دلته افغانستان ته رادننه شي. او په اقتصادي لحاظ په افغانستان کې هیڅ آمادګي ورته شتون نه لري، دوی کور نه لري، دوی د کار ځای نه لري چې مختلف مخکې ورته کار ورکړ شي. او د افغانستان د ویژال اقتصاد هم دا ظرفیت نه لري چې په بیرنی توګه یو میلیون، دوه میلیون، درې میلیون نوی انسانانو ته ځای د کار پیدا کړي. اول خو 80% موجود خلک په افغانستان کې دی وزګار دي، نو په دې خاطر دا فقر لا زیاتی، مشکلات لا زیاتی، او د افغانستان عمومي وضعیت د بوران څخه فاجعه خواته.
اوس مثلا حافظي صاحب، تاسو ته معلومه ده د جرمني ته اوکراینیان راغلل، افغانان راغلل، د کور یو ستر بحران دی، پکې کور نه پیدا کیږي. دا که افغانستان ته راځي، دا خلک چې اکثریت د کور هم نه لري، ستاسو په وینا چې ډېرې له کلونو کلونو په پاکستان کې اوسېدلي دي، تبن چې اوس په افغانستان کې کور او کلی نه لري، دا د کور بحران، د ځای پیدا کولو بحران، دا ډېر لوی خبره ده. فکر نه کوي که نړیوال ټولنه ورسره مرسته ونه کړي، د طالبانو حکومت خو فکر نه کوم چې تر دې مخکې دي له دا ډول خلکو سره مرسته کړې وي یا دې توان ولري.
خو اول خو پرتله کول د افغانستان حالات د جرمني سره، چې اول اقتصاد د اروپا دي او د سلور اول اقتصادونه د دنیا څخه یو دي، صحیح نه دی په دې چې
مقایسه کوم نه منظور مې دا و چې داسې ستر هیواد چې د کور له بحران سره مخامخ کېږي افغانستان خو نو د دنیا هغه اخري هیواد دی په هلته به څه حالي
ټول اتحادیه د اروپا همدغسې دي په انګلیس هلته په اروپای غرب لکه انګلیس مقتدر هیواد چې امپراتوري برتانیا یې چلول هغوی هم خپل کډوالو ته کورونه نه لري هغه خلک چې د دوی عسکرو سره یو ځای کار کړی وو او د تخلیې په پروګرام کې راغلي لندن ته هغوی لپاره هم دوی کورونه نه لري په هوټلونو کې اوسیږي او یو تعداد یې لالهان دي چې کور نه لري نو چېرته ژوند وکړي هغوی مشکلات سره مخامخ دي. په افغانستان کې خو دا ستر ناورین پدې دي چې د عموماً سره به معلومي کله ناکله چې موږ د قرغې او پغمان خواته تلو هلته د چارایي قمبر او دته هغه د لوای نودنوی راکت سره مخامخ هلته یو تعداد د هلمند کډوال چې د داخلي جګړې له مخه هلته راغلي ول 15 کاله کېږي 20 کاله کېږي تر اوسه پورې هغوی یو کور ورته چا جوړ کړی نه دي په همدغه میلیاردهاو ډالر چې افغانستان ته راغلل همدغه خپل بیجه شدگان داخلي په نوم یادېدل هغوی لپاره یا په د چمنې حضوري کې هلته په دا نندارتونونو کې دوی سره اوسېدل تعداد چې زیات شو هغوی لپاره ته دوی یو خیمې نه شو وهلی نو هغه وخت کې چې امکانات ډېر زیات وو د دنیا ته پاملرنه هم و افغانستان په رسمیت پېژندل شوي دولت وو بیا هم چا توجه ورته نه کول یا امکانات نه و یا هر دلیل چې په هر صورت اوس خو هیڅ هم نشته افغانستان په داخلي منابعو محدود دی او حکومت لري چې نړیوال مرستې ورسره نشته دی او رسمیت نه لري په دنیا کې او که یو څه نړیوال مرستې هم کیږي د ملل متحد له لارې کیږي چې دوی خپل اداري لګښتونه او عملیاتي لګښتونه جنیا اخلي نو په دې خاطر باندې د نوی خلکو لپاره خو هیڅ آمادګي نشته هغه څوک چې دننه په افغانستان کې دي حتی متقاعدین خپل تنخواه ترلاسه کړي نه دي تر اوسه پورې 2 کاله شو نو دا لالهان خلک دا څنګه پیسې د کومه کې چې دوی ته ورکړي نو دا یو ناورین ده او دا یو بشري ننګ ده چې زموږ ګاونډیان یې دا په خپل تاریخ کې د دوی په نوم ستیږي او پاتې کیږي.
بله ډېره مننه سلامت اوسئ منصور صاحب. ځینې داسې وایي چې پاکستان په دې خاطر په افغان کډوالو فشار زیات کړی دی چې خپل اقتصاد خراب دی، اقتصادي وضعیت یې خراب دی او دوی فکر کوي چې که افغانان ووزي نو د دوی خپلو خلکو ته به کار پیدا شي او یا دا ده چې که افغانان ونه ووزي هم او د دوی لخوا فشار وي نو نړیواله ټولنه به مجبوره شي چې له پاکستان سره مرستې وکړي، له کډوالو سره مرستې وکړي، کله کډوالو سره مرستې وکړي بیا هم هغه پیسې خصوصا اسار پاکستان ته ورځي دي، دوی په بانکونو کې تبدیلیږي او بدلیږي، د دوی په اقتصاد باندې څه ناڅه مثبت تاثیر کولی شي. اما ځین نور بیا وایي چې پاکستان په دې خاطر چې حمله پکې زیاتې شوې دي، د ترهګرو ډلو یا سختریزو ډلو بریدونه پکې زیات شوي دي او دوی فکر کوي چې په دغو بریدونو کې افغانان لاس لري نو ځکه دوی نه غواړي چې افغانان نور هلته پاتې شي. ستاسو نظر څه دی؟
بله موږ فکر کوو چې د پاکستان استابلیشمنت په ګنبودیزو د سایسو کار کوي او هغه په وطني اصطلاح هڅه کوي چې د چرایز داز وکي ترڅو یو نه یو ساتمه یو ځای کې ونخلی او دوی خپل هدف ته ورسی. په تیر کې هم کوم غو تاسو فکر وکړو د شوروي د بریدونو او په افغانستان له تهاجم وروسته یا د کمونیستي کودتانه وروسته چې کله افغان مهاجر پاکستان ته لالل یا مهاجر شول د نړۍ امکانات د پاکستان پر لور او خدي د افغان مهاجرینو په نوم دوی میلیارډونه ډالر واخیستل، ډیره کمه برخه لکه په اولو کې مالګه به د افغان مهاجرینو په وضعیت او یادغوی د
تعلیم او تربیه او یا هم د کمپونو په برخه کې مصرفوله، مګر لوی برخه دوی په د خپل پاوز او استخباراتي پرمختګونو په برخه کې مصرف کړه، چې هغه د اوملیدل شي اټومي طاقت شو او تر یو میلیون ډیر پاوز یې جوړ کړ او هغوی تجهیز او تمویل کړل. کله چې په افغانستان کې د مجاهدینو حکومت راغی، هلته هم د دوی د پراخو د سایسو په اساس په د افغانستان پراخې زیرمې ولوټل شوې، د افغانستان اساسي تر ټانکونو تر تیارو الوتکو او حتی هغه کباړي هم پاکستان ته لاړ. د امریکې د متحده ایالاتو د هغه لیونی ولسمشر بوش ګواښونو په نتیجه کې چې کله نړیواله تلواله رامنځته شوه او پر افغانستان د بریدونو هڅې وشوې، بیا د پاکستان یا د پنجاب استابلیشمنت غوا لنګه شوه او دوی امریکایانو او نورو بهرنیانو ته پراخې هوایي او ځمکني هډې ورکړې، په سمندر کې ځای ورکړ او په افغانستان د تیری په برخه کې خپل ټول استخباراتي معلومات، پوځي امکانات او خپلې ملیشې په کرایه ورکړې او یا یو پلورلې، او امریکایانو دلته د نورو ائتلافونو سره پراخ جنایت ترسره کړل. بیا د مهاجرینو سیل پیل شو، هلته ډېر امکانات واخیستل شو.
یعنی تاسو وایئ چې تاسو منظور دا ده چې پاکستان دې لپاره چې نړیواله ټولنه مجبور شي چې له دوی سره مالی مرستې وکړي کډوالو په نامه، هدف دا دی؟
نو دا یو هدف دی چې دا اوس کوم مهاجرین تللي، د دوی په نوم د ایواکویشن ګروپونه چې دي، د دوی په سر چې مونږ ته معلوم دي د فی نفر په سر دوی پراخ ډالر اخلي او امکانات ترلاسه کوي. دا یو مثال.
بله.
دویم هغه د مهاجرینو ګواښونه چې د بیرته راویستلو کوي، هلته یونیسیار او آی او ایم او نورې مرستندوی ادارې دوی ته پخوا میلیاردونه ډالر ورکول، چې ویل کېږي اوس د هغوی په بودیجه کې کمی راغلی، نو دې لپاره فشارونه راوړي چې په نړیواله کچه بودیجې او امکانات راجلب شي او هغه د یونیسیار مسؤلین هم ورسره چاخ شي او دوی ته هم څه ورسیږي. د دې تر څنګ افغانانو هغه پانګې دوی چې په زور راسړي، هغه افغانان چې خطا شي یا ونی سي زندانیان کی هغه دی خوارزی، د دوی نه د میلیاردونو ډالرو لکه مخکې چې ما لخي چوټ انداز او لند د حسابه درکړه، میلیاردونو ډالر دوی ته غصبوي او غلا کوي، او تر څنګ هغه پولیس او فوجیان او استخبارات چې کوم افغانان نسی، د دوی نه شي کومې پراخه پیسې تر لاسه کیږي د چانل لکونه.
یعنی ستاسو منظور دا ده چې انګیزه سیاسي نه ده یا نظامی نه ده، بلکې اقتصادی ده؟ منظورم داده
اقتصادی خود خپل سیاسي د خپل نظامی او د نورو اډانو د تقویې لپاره، تر شای استخباراتي مسؤلونه پراته دي، تر شای نظامی پراته دي، او تر شای د خپل سیاسي اډانو د تقویې لپاره د دغه سي اقتصادي شوم او مافیایي او غدارانه وسایل او لارو چارو نه دوی همیش کار اخلي، تر څو د خپل سیاسي او استخباراتي او اقتصادي اهدافو ته د رسیدو او د غي د پوره کولو لپاره کار وکړي. دا چې موږ او تاسو اسي په وطني اصطلاحات وایو، نه په تعریفاتي هغه سیاسي الفاظو سره، موږ کوو چې لنډه ګنده خبرې دغه ده. کله چې هم د پنجاب
ډېره مننه، سلامت اوسه مومن، ډېره مننه، سلامت اوسه منصور صاحب، کور ودان. مومن صاحب ته ورسو، مومن صاحب پر کډوالو تر دې مخکې تر دې چې دا اعلان وکړي چې ولس لکه افغانان باید ووزي په یو میاشت کې، تر دې مخکې د افغانانو نیونې په کراچۍ او اسلام آباد او نورو ښارونو کې روانې وې او ډېرو شکایتونه هم درلودل چې ځورول کېږي، او له دې سره هممهاله یو شمېر افغان سوداګرو شکایتونه پیل کړل چې پاکستان په یو شمېر مالونو چې افغانانو واردول او د کراچۍ له بندرې ترانزیت کېدل په یوه تعرفه لوړه کړې ده. دوی فکر کوي چې دا هم پر افغانستان او افغانانو باندې یو ډول فشار دی. که په دې اړه یو څه توضیح زموږ اوریدونکو ته ورکړي چې دا مسله څنګه ده، آیا دا دوی حق هم کیږي او کنه کیږي، یعنی د نړیوالو اصولو پر اساس؟
تشکر. اول خو زما بده پلیر زه نوم خبر چې حفیظ صاحب موږ سره په خبرونه کې دی، جناب حفیظ صاحب بزرگوار ته خپل نیکی لته لمرونه کوم زموږ مرچ را او ساز او د اوتاک په خوانی رئیس د کوپ خانه رئیس ډیر اقتصاد پو تاسو ته به تر معلومه ده چې افغانستان تقریبا په وچه کې پروت یو وخت یو څو وخت چې پاکستان جوړ شوی دی افغانستان خو موږ ټول عمر د دې سره په ترانزیت کې ډیر مشکلات کاله دي یقینا افغان سوداګر اوس ډیر د خستدي او خپه دي دغه تیر پلا چې دې سو تقریبا څلور میاشتې مخه وزیر صاحب تجارت سفر کړی او هغه ویلو چې موږ به دا کو دا به مفوده به بپوده برداوه چې ما خپل مسول نور به مسول دا نه در جناب افزي صاحب ته تشریف لري هم به ملي ترانزیت قانون دی او هم د افتا قوانين چې موږ دې سره لرو او هم خپل منځي تړونونه چې دې سره لرو یا د سپټا په قانون کې په هیڅ قوانینو کې دا نشته چې د درې ملک پر اجناسو باندې ته محصول واخی اوس د افغانستان د مالو څخه 10% محصول په ډیر لوړ قیمت باندې یعنی چې یو شی 10 روپۍ قیمت لري دی هغه ته 10 روپۍ قیمت یې او بیا 10% د دې څخه محصول اخلي بر علاوه پر 10% محصول بیا د 10% د مال قیمت ګارانټي تر څو غواړي دا به ودی تیرځي د دوی دلیل دی چې تاسو دا زموږ مالونه وړي افغانستان ته او بیا یې برته راوړي پاکستان ته حال دا چې جناب منصور صاحب هم ما خبر راوړي او زموږ ډیر دروند استاد جناب افزي صاحب معظم هم دا خبر راوړي دلته مشکلات یو عجبه مشکلات یو نفر د پاسپورت سره سم نه سورتي راځي دلته ټول دیورند کرښه ټول سیمه خردار کړي ده او هلته څوک نشه راوښتلای یعنی یقینا زه په دا تاریخ چې کاچاک څنګه کیږي او دوی څنګه باندې کړي ده دا د افغان سوداګر هم یعنی د نن په افغانستان کې سوداګر چې پر دې لار ترانزیت کوي هم د مشکلاتو سره ډیر مخامخ دي او په ډیرو سختو مشکلاتو نن دا غنن یو دیبل نوټیفیکیشن ورکړی دی چې ټول مالونه چې راځي دا به ټول ایگزامینیشن سي او وکتل سي او د فزیکی ټیسټ باید وسی چې په خوا ده نه کړي دا د سکینر د لارې کړي یعنی دا هم زموږ لپاره مشکلات دی افغان سوداګر تقریبا د دغه لارې څخه په میلیونو ډالر متضرر شوی دی دلته دوستان چې په برنامه کې دی هغه په دې باندې شاید دی موږ هم د دې پیسو تصمیم نیولې دی چې افغانستان خپل ځان ته تصمیم ونیسي او سوداګر پر کار پر کوي یا کچيري بل مشکلات کو یا بل ملي تضمین وجود ولري چې نور مشته د دې لارې څخه صدمنه رسېدولې هر پلا د 13 میاشم لاس ورو دي چې لار باندې 15 میلیون افغان سوداګر ته هغه سوداګرو دی قان ته زمیندار ته توان ورسېږي چې یو کال ودغه تباتله و چې مزه کوي حاصل ورکی او دی به خرڅې په بازار کې د افغانستان تجارت تاسو معلومه ده چې څنګه تجارت دی مزه کوي ولای دغه بل سوداګر خو هغه سوداګر مارکیټ تروري مارکیټ ولای وړي پاکستان ته دا چې به خپل یا خرید تور سي به هغه پیسې سلسله پر سلسله رسېږي نو مشکلات واقعا موږ په ډیرو سخت مشکلات کې ورسره او دغه کارونه چې دی کې دا خپل دی ته توان کې افغانستان ته تقریبا د کال 15 میلیونه متر تکار دي دا د دې ټوله په کاچاک راځي تقریبا یا څوک لس تانه راوړي څوک 15 تانه راوړي څوک 3 تانه راوړي دا رقم کاچاک هم شروع دي یعنی دغه پیسې په ګمرکات کې نه د مال څه اصلا کاچاک ته دغه څخه روان دي نو دا هم موږ دا به د مې یو د دې د ټکادر یاد کې یا راخت یاد کې نورم حاصل کیاس دا به کچیر دې موږ ترانزیت د لاسه مشکلات جوړ کې د فکر کوم دا به موږ د دې پر خپل مدي تجارت باندې ډیر ناوړه اغیز وکي او دا اغیز به د دواړو مملکتو تجارانو ته ورسیږي د دواړو مملکتو وګړو ته ورسیږي
بله ډیره زیاته مننه کوربدان افیسی صاحب پاکستان شاید هم په دې ډاډه وي چې د افغانستان لاس ورلاندې دی اما یو شمیر سوداګر وایي چې پاکستان هم خپل مالونه د افغانستان له طریقه منځنۍ آسیا ته صادروي لیکن د افغانستان لخوا نه ترې پیسې غوښتل کیږي نه ورته خنډونه جوړی شي فکر نه کوي چې دا هم یو لار کېدای شي چې ورسره خبري وشي چې ستاسو مال هم له دې طریقې تیریږي موږ ستاسو مال پریشرو تاسو زموږ ول پریشتي
موږ کې ته دې څه چې دا سوال ته ځواب درکم اول خو ما خپل ګران ملګری مومن صاحب ته احترامات پم کړو لکه چې دوی نه دی ورېدلی زما
ژبه هغه وخت مومن صاحب له استودیو سره وصل نو
او پار صورت بیا ورته سلامونه
جناب چې کاکا زنه ډېر
وخت سره وایي ښه کوم د په دې سخت شرایط کې دا او تاسو ډېر ښه په صورت چلوي او موږ چې مینادار یو سم زه د مدیر هیات غړي تو ورسره درم په دا غوندو کې ان په ګروپ سره یو هر وخت د فعالیتونو راته معلوم دي ډېر مشکلات دي خو دې په یوازې توګه ډېر کار کوي او خدای دې ورته بیا توفیق درکړي چې نور هم لا زیات کار وکړي د افغان مظلوم خلکو د ځکه چې دا یوازې د اتاق وظیفه دا نه دی چې خصوصي سکتور څخه دفاع وکړي. په عین زمان کې زموږ وظیفه دا دی چې په افغانستان کې قاطی رانه شي، مستحلق ګټي خوندي وساتل شي، غریب خلک لپاره زمینه د اشتغال پیدا شي. دا سوال خیز کار دی چې راته معلوم دی چې څونه سخت مشکل کار دی. خو په هر صورت ټول افغانانو ته ښه ژوند غواړم، خو مخصوصا خپل د همکارانو ته چې دوی د خلکو په خدمت کې دي دوی ته هم توفیق غواړم. نو لکه چې موانسه وفرمایل، هیڅ اصول او نورم سره برابر نه دي چې تاسو یو مال د ترانزیت په توګه د یو هیواد څخه تیروي او خپل هیواد ته یې راوهلی، هلته بیا محصول ورکوي. دوهم دا چې بیا د قیمت د مال څخه زیات تاسو هلته ګرنټي ورکوي. په دغه حال چې موږ پخپله اوس د WTO یا ورلد ترید ارګانایزیشن غړیتوب لرو، پاکستان هم لري، په هغه کې د اعضاو وظیفه او دنده دغه دي چې تجارت آسان کړي، نه دا چې تجارت په مخ کې دوی خندونه واچوي. دوهم د TIR کنوانسیون غړیتوب موږ پخوا لرو، عین د دوه اویو مسخه لرو، او پاکستان هم په دا تیرو کې څوک دوه درې کال کې دوی هم ترلاسه کړي دي. د TIR د کنوانسیون غړیتوب هم موږ لرو، هم پاکستان لري. په هغه کې هم ترانسپورتي وسایط درول چې د بار څخه ډک وي، که څه دریایي سمندري وي که څه مځکنی وي، دا بالکل په مدرن اقتصاد دنیا کې جرم دی، ځکه چې دا کاست آف بزنس زیاتوي، قیمت دی تمام شو د بزنس زیاتوي، او خلک مستهلک او سوداګر او هیوادونه پکې ضرر کوي. نو په دې خاطر کار چې پاکستان کوي په هیڅ اصول برابر نه دی. دوهم مسله دغه دی چې دا خو یو ورته کار دی، مثلا اپتا کې او په 1915 کال د قرارداد کې دا راغلي دي چې موږ حق لرو چې خپل ترانزیتي مالونه د پاکستان له لارې دنیا ته واستو، د سمندر له لارې او همدارنګه د وچې له لارې واګې پاکستان چې اتری هندوستان ته رسیږي، هلته باید دا حق خوندي وساتي دي مشته. او په مقابل کې په اپتا کې بیا زموږ وظیفه دغه دي چې دوی ته هم اجازه ورکو چې د منځنۍ اسیا د ترانزیت د مال د صادرولو لپاره موږ اسانتیاوې ورته برابر کړو. موږ د اول نه سر څخه تر اوسه پورې په اقینه کې، په حیرتان کې، په بندر د شیرخان کې، حتی په دا کوچني بندرونه کوم چې په دا بدخشان او په تخار کې دي، هلته موږ دوی ته اسانتیاوې برابر کړې دي. هیڅ موټر د پاکستاني مشکل سره مخامخ نه دي. په ډیر سمه توګه زیالته او مسؤلیت د دوی هم تمین شوی دی. د پخوا څخه نه یوازې اوس، اما دوی زموږ په مقابل کې د پخوا څخه ښه مناسب دوستانه چلند نه دی کړی. د مثال په توګه زموږ وچې میوې، لمدې میوې او ترکاري زی هندوستان ته یا د طبي بوتي الته چې زی بیا دغه خاص خد وارداتي مال زموږ نه پریږدي، نه را پریږدي چې زموږ په موټر کې بارکو. یعنی موږ د یو طرف استعمال ولو، اما د دوه طرف کرایه ورکو. دا په خپل یو لوی زیان دی مشته، او د افغانستان د پاکستان د موټي زیس لپاره هم دا ضرر دی، ځکه چې خو دغه دي چې برته تش راځي هم دا دود کې دول کې او بنزین مصرفي او د اکسین تولیدي. په هر صورت دا کله نه یوازې زموږ په ضرر دي، په عین زمان کې پاکستانیان هم پکې ضرر کوي. او
آیا بیا د دوی موټر چې منځنۍ آسیا پورې ځي له خوا ډک راځي که خالي راځي؟
بله، ډک راځي، پختی راولي، مدني مواد راولي، سکاره راولي، دبري، هر شی راولي. زموږ له خوا هیڅ بندیز په درجه باندې نشته دي. حتی د دې ګاډي چې راځي یو مرسیدس دا ټرک چې سلویشتنه یا ته دې ستنه ظرفیت لري، دوی دا د بلی سلطان یو سل شلطان پکې بارای، او دا زمون ټول سره کې خراب کړی دی. دغه د دې ګاډي دي چې دا خراب کړی دی. او د افغانستان مهربان حکومت دونه مهربان چې دا دوی ته اجازه ورکوي چې دا کار وکړي. دا چې اوس سړک د سړنګ د سویجال دی، یا سړک د نګراد د غسیدی، یا سړک د
کندهار دغه شوې دي د ټول خو دغه غالي لري دی عبد الله خوادي چې دی منځنی اشیا ته سمنت انتقالول نو باید د دا اصول لمخې د ګاونډي توب لمخې د بینلی نورمونو لمخې باید دوی زموږ تجارت ته تسهیلات جوړ کړي په دغت خونه کې د افغان او پاک چمبر دی په هغه کې هم د ټول سکتور خصوصي د پاکستان هم دوی ته د دوی لخوا پوزیټ راغلي دي هغه مو سره موږ دي
ډیره مننه سلامت اوسې حافظي صاحب اوس په پاکستان کې لیو افغان کډوال سره خبرې کو شاغله محمد محمدی دای چې د واتس اپ له طریق له استودیو سره وصل دی محمدی صاحب تاسو تر کله وایمه
سلام علیکم او اور ما واسه خبر جوړه په خیر
سلامت اوسې خوشاله اوسې د خپل وضعیت په اړه راتو وای چې څنګه د خو راپورونه دا وایو پاکستان اعلان کړی دی چې افغانان باید ووځي ځینې راپورونه وای چې پولیس په د کورونو خوندانو ته ویل دي چې افغانان سم د سیل خپل کورونو وباسي په دې اړه معلومات راکې او زمنن آیا لکه څور زمخ چې ډېر افغانان د پولیسو لخوا نیول کېدل آیا وسم نیول کیږي او کنه
او وسم هغه جریان لري او ډېر مشکلات پیدا شوې دي افغانانو مهاجرانو لپاره او ډېر زیات مشکلات شته وو
څه ډول مشکلات یعنی تاسو ته لکوره وتلې نشي لکوره دی وتلو اجازه نه درکوي کڅنګ
والا د کور اجازه هم نه لرو هغه لکه افغانان ویزه ختم شوې ده لکه هونده زما دوا کال کیږي چې د دایمه هغه زما کیس ده هغه کارونه خطروسه خلاص شوې نه ده او زما ویزه هم ختم شوې ده ویزه هم تمدید نه کیږي او نور مشکلات هم ده چې اوس څوک چې ویزه هم لري هغه هم بندي کوي څوک چې ویزه نه لري هم هغه هم په جنجال کې ده مشکلات ډیره زیاده ده والا
بله نو اوس چې ستاسو ویزه نه تمدیدوي او تاسو یو دریم هیواد ته غواړئ چې ولاړ شئ چاره مو څه ده چې بیرته خپل وطن ته ځئ او څنګه
والا پیسې نه لرو به خدای دومره جنجال ده چې دوه کاله څومره چې پیسې مونږ سره وو هغه ټول خرچو اوس یو سره سره مونږ خبرې کړې ده په $2000 هغه وایي چې ویزه تمدیدو ما $2000 یو ویزه اول هغه خپل هغه چې پولیس خپل کار شروع کړي نه وو په $1500 کې یو ویزه تمدیدوي اوس په $2000 رسیدلې ده یو ویزه $2000 تمدیدوي اوس
یعنی دا رشوت اخلي دا فیس دی
وو رشوت اخلي دلته لوجستیکی شرکتونه ده هغه وای چې مونږ هغه وزارت خارجه ته پیسې رشوت ورکو او افغانانو لپاره ډیره جنجال زیات شوې ده ویزا هم تمدید نه وی او رشوت هم زیات اخلي هغه
چې پیسې نه لري اوغی چې دا پیسې نه لري دا وسل لري چې ویزا تمدید کی اوغی څه کوي ممکن په دوی په منځ کې داسې کسان هم چې کاروبار یې هلته پیل کړی دی لکلونو راسي هلته اوسي اوغی څه تصمیم نیولی دی کاروبار بندولی ټولولی شي که څنګه
والا داسې موضوع ده چې زیاتر مهاجرین هغه ټول د امریکا او اروپایي هیوادونو ته کیس لري هغه کیس اوس جریان لري بیا هغه مشکل ده اوس خدای رحم وکړي نور هیڅ چاره نه لري خلک ولا ډیره ستونزه زیات ده ډیره مشکله ده او ویزا مشکله ده او بیرته کابل ته نزی چې امنیتی مشکلات لري هلته بایومتریک لري دلته چې د دې ځای نه کابل ته ځي هغه کیس لپاره جنجال جوړیږي مشکلات ډیره ده خدای رحم وکړي
بله صاحب ډیر مننه محمدی صاحب سلامت اوسې منصور صاحب مخکم تاسو هم دا خبره کوله چې دوی ټول دا رقم خلک دي چې پرې ورسوي کتلې دي نو نور هیوادونو ته ځي والته غوی ته ډیر ډالر ورکوي او پیسې ورکوي لکن دا محمدی یو لغو څخه و چې ویل چې پیسې ختم شي دي ټول ته هم ګوري چې پیسې څوک نه ورکوي او ډیر دا رقم د پښان نور خلک هم شته چې اندیشته لري چې بیرته نشیتلی خیر کله دې خبرې تیر شو له تاسو څخه منصور صاحب زما پوښتنه دا ده چې اصلي اندیشنه دلته ده چې اوس ژمی پر رسیدو دی که چیرته اوړی وای ګرمي وه خو یو شمېر خلکو به په خیمو کې ماړولي ول لکه څنګه چې په پاکستان ته لاړلو په خیمو کې واړول هلته هوا نسبتا معتدله وه لیکن دلته خو ژمی ده او ژمی ډېر سخته دی نو که دا خلک په یو ور را انتقال شي له دې نظره څومره سخت او ګران ده د خلکو لپاره گزاره؟
مننه. موږ او تاسو د محمدي صاحب نه واورېدل چې د دوی پر ځای یو ان ایچ آر یا د نړۍ کوم هیواد پیسې نه ورکوي، خو دوی مجبور دي یا مجبور کړای شوي چې د خپل ویزې د تمدید لپاره زر تر $2000 هغو دلالانو ته ورکړي چې د پاکستانی استابلیشمنت او د دوی حتی د ډیپلوماسۍ دستګاه سره چې باید په لوړو اخلاقي معیارونو سمبال وي هغوی ته رشوت ورکړي او دا ویزه تمدید شي. دلته له افغانستانه چې څوک ناروغان ځي که نورې ستونزې لري او ویزه غواړي، تاسو به خبر یاستئ چې د پاکستان هغه ویزه چې هیڅ قیمت یې نه درلود او مفت ویزه وه، هم د پاکستان هم د ایران، دغه ویزې اوس تر زرو یو نیم زرو $2000 پورې رسیدلې. او هغه څوک چې عادله ویزه غواړي، داسې کمیشن کاران او دلالان شته چې تر 500 او حتی تر دې لوړو زرو ډالرو پورې هغه پلورل کیږي، اخیستل کیږي. هغه افغانان چې د قندار یا د جنوب او جنوب غرب حوضې اوسیدونکي دي، په چمن یا سپین بولدک چې اوړي، د دوی د تلو نرخ په خوا هلته د لغړیانو په نوم ځوانان و چې خلک بیا راول، د یو نفر په سر د 500 to 1000 افغانۍ اخیستي. دا نن سبا په 40,000 to 50,000 افغانیو هم عام افغانان چې ناروغان وي، از دکلو ته ځي یا بل کار لپاره، څو ورځو لپاره هغه پیسې ترې اخلي او دغه پیسې په هغه سرحد ولاړ پوځیان او حکومتي سرکاري مسؤلین، لوړ پوړي مسؤلین اخلي. تاسو فکر وکړئ چې دغه سختۍ چې دوی راولي هلته نرخ لوړیږي، د دوی دخل ته پراخ ډالر او پراخې پیسې غورځيږي. او هغه نور مسائل چې مخکې ما ورته اشاره وکړه هغه هم جلا کړه. چیرې موږ او تاسو محاسبه وکړو چې د ورځې 2000 کسان د پاکستانی ډیپلوماټیکو ادارو نه دلته د سفارت او کوم کنسولګری چې دی د ورځې 2000 افغانان هم لاړ شي، دا مونږ په $0 کې زر
پور د ورځې په دې برخه کې تاسو خبرې وکړي. په دې اړه تاسو خبرې مخکې وکړې. زما سوال دا و چې په دې اوس چې هوا په سړېدو ده، یو ژمی پر راتلو ده، په افغانستان کې چاره سره څه رقم باید له دوی سره برخورد وسی؟ څوک باید ورسره مرسته وکړي؟ څه ډول مرسته ورسره وکړي چې په ژمی کې چې دا خلک کورونه هم نه لري او دوی ژوندي پاتې شي؟
دوه مسلې دي. یو خدا ده چې وایي سترګې په بڼو نه درنیږي. هغه افغانان چې په ایران یا په پاکستان کې میش دي، مهاجر دي، دوی ټول ځورېدلي کړېدلي خلک دي، یا د کمونیستي کودتا نه وروسته او د شوروي اتحاد له بریدونو وروسته مهاجر شوي، تر اوسه هلته پاتې دي، یا هم د امریکایانو له بمباریو او له کورنیو جګړو یا هم له اوسنیو یو شمېر ستونزو. موږ د ټولو ته هرکلی او خراغلاس وایو، او پښته حکومت هم غږ کوو، پر عام افغانانو هم غږ کوو چې د خپل خلې مړې، خپل ځمکې، خپل امکانات او هغه اساسي او کاروبار چې لري، په دې کې دوی ته د کار، د زیار، د اوسېدا او د ژوند د سہولتونو د مهیا کولو په برخه کې کار وکړي. لنی کمرغه چې دلته ښاغلی مومند او ښاغلی حافظي هم تشریف لري، پر دوی هم زموږ غږ دی. حافظي صاحب سره خو پخوا تماسونه و، مومند صاحب سره هم په لنډو وختو کې په یو شمېر سوداګریزو پروګرامونو خبرې کړې، د دوی له اتاقونو سره، سوداګری وزارت، د اوبو برېښنا، د کرنې او مالداري، د ښاروالیو او حتی د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال دفتر سره، د اقتصادي مرستیال او سم طرحې ورکړي، تر څو دلته د دایمي بازارونو، د جمعه بازارونو هغه پراخې طرحې چې مونږ طرحه کړې او دوی سره هم شریکې کړي، داسې امکانات برابر شي چې نه یوازې په کور دننه افغانانو افغاني محصولاتو، تولیداتو، کاغذ کرنیز او مالداري محصولات دي، کاغذ مونږ صنعتي محصولات حالات دی چې د رکود څخه د سقوط سره مخ دي، د دې لپاره د بازار موندنه وشي، بلکې د بیرته راستنیدونکو مهاجرینو افغانانو د پانګو د جلب او جذب لپاره هم امکانات برابر شي، ترڅو زرګونو او سلګونو زره نه بلکې میلیونونو افغانانو ته د کار او زیار زمینه مساعده شي، او ترڅنګ هغه افغانان هغه د کار مټه او بازو هغه فکری قوا او سرمایه یا فکری پانګه او هغه اقتصادی یا مادی پانګه چې د افغانستان نه هر ورځ فرار کوي، هر ځوان چې له دې هیواد وځي لک تر لک لزره ډالر د افغانستان نوړي، نو که دغه مونږ او تاسې د لکونه او میلیونونه حساب کو میلیاردونه ډالر د افغانستان نه د فرار په حال کې دي، د دې ډالرو ترڅنګ زموږ هغه مخزونه فرار کوي او فزیکی قوا چې دا وطن باید جوړ کړي، د دې وطن شال ځمکې آباد کړي، د دې وطن فابریکې وچلوي، د دې وطن د اقتصاد ماشین په حرکت راولي، موږ د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد له لارې، د افغان کارپوهانو نړیوال اتحاد له لارې، دغه راز د افغان خویندو او میندو اتحاد، داسې نورې ټولنې بنسټونه که هغه اقتصادي دي، که هغه صنعتي او تجاري او علمي او فرهنګي دي، هڅه کوو چې په فکری قوت، په علمي قوت، په تخنیکی قوتونو او په اقتصادي قوتونو دروازې د دغې فزیکي او مادي او معنوي پانګو د فرار مخه
ونیسو،
بلکې نورې پراخې پانګې هم افغانستان ته راجلب
شي. ډېره مننه. البته دا خو یو اوږدمهاله پروسه ده، ډېر وخت به غواړي، لیکن په داسې حال کې چې پاکستان په څه کم یو میاشت کې راباسي، حافظي صاحب ستاسو په نظر څنګه چاره څه ده له دوی دا خلک پاکستان راباسي او شاید ایران هم ډېر شمېر خلک راوباسي، چاره څه ده چې په دې ژمي کې دوی له سخت و یخنی و له مرگ نه وژغورل شي؟ کومه چاره شته چې ښاغلی منصور خو وایي چې افغانان به کومک کوي ورسره، ټوله خلک لاس یو بل ته ورکړي نو مشکل نه ده، لیکن خبره دې ډیرو خلکو ده، دې میلیونونو خلکو خبره ده.
د منصور صاحب ښې خبرې هم درلودلې، یو برخې ډېر سمه خبره ده، او دا چې په داخلي منابع باندې تکیه او تمرکز وکړو منابع کافی نه دي. زما له نظره په هیڅ صورت اوسنۍ وضعیت د اقتصاد افغانستان داسې نه دي چې مونږ کم له کمه 2-3 میلیون کډوالو ته چې بیرته راګرځي دي، او یوازې ولس لکه د پاکستان دي، تقریبا 2 میلیون د ایران دي، څه کم 4 میلیون نفر بیرته افغانستان ته راځي، دي کورونه ضرورت لري، دوی ډوډۍ ته ضرورت لري، دوی لباس ته ضرورت لري، دوی ترانسپورټیشن ته ضرورت لري، اوبو ته ضرورت لري چې اوس په ښارونو کې مخصوصا په کابل کې اوبه نه پیدا کیږي. نو ځکه زما له نظره لنډه لارې دغه دي چې قسم د افغانستان حکومت نشي کولای چې په مني دګر کې د افغانستان د کډوال د خلکو د حق څخه دفاع وکړي، ځکه چې دوی په رسمي ډول نشي ویل شوی او استازي نه لري هلته په معتبر بینالمللي مؤسساتو کې، او د دوی د نارسمیت لمخې څوک دوی سره سنه کوي، جدي خبرې اترې نه کوي، او دوی ارسته هم څوک وژنه نیسي. اما مشته افغانان کم چې اوس فعال دي په بهر کې، تقریبا په سل هیوادونو کې کډوال افغان شتون لري، او په یو 15 هیوادونو کې تشبثات د افغانان وجود لري، سنتي، خدماتي او تجاري. نو دوی ژر د پورته کې د ملل متحد ته ورسي، مظاهره وکړي، څوک چې د خلکو نه باسي، که دوی وباسي دا ناورین مخنیوي ډیر مشکل دی. زموږ د وسه څخه بهر او پورته خبره ده، موږ نشو کولای، دا ډیر مشکل دی.
بله،
په دې خاطر لاندې همدغه دي چې باید دغه ناورین څخه مخنیوي وکړو او ټول یو ځای سره په وحدت، کامل وحدت کې ورودنګو، او دنیا د دې ته قانع کړو چې دا کار باید ونسی، پاکستان باندې فشار واچي، ایران باندې فشار واچي چې دا خیانت ونه کړي.
بله، ډېر زیاته مننه. کور ودان سلامت اوسه شاغلای آزرخش حافظی، امدراز شاغله صدیق منصور، شاغله یونس محمد و شاغله محمد محمدی چه پر اخبرونه که مگردون وکرن لطا سیاوریدون که هم منندویو ده آزاری رادیو اخبرونه چلر بیش ساعت آوریده شه.
بس دستا پلمن کوش کرا باکی پتا پسی بیا رب نیس پلی تڑاکی بس دستا پلمن کوش کرا باکی دیاری رات پا پڑ سات دائی اونار دی مجبور یم پغلا براستم تیاری رات پا پڑ سات دائی اونار دی مجبور یم پغلا براستم سپیرا پور سکاشنا یما سگار دی نا وقت سو سبا براستم یا ایجاز سوک چیزم تریه دول مار دی دورجی پرونا براستم